دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د مازیګر 15 او په کابل کې 4:30 بجې دی. په دې وروستي خبري سات کې زپا امیر ساحل او عبدالحی کاکړ درته هر کلی وایو. په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، افغانستان، پاکستان او سیمې په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې هم در خبرو. خو لومړی د سیمې او نړۍ خبرونه ویاند عبدالحی کاکړ.
سرټکی د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت په سوالې ډلې شتون د سیمې لپاره خطر بلل دی. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سر به د سولې د خبرو د بیا پیلولو په اړه خبرې کوي. امریکا مسکو ته د هغه ایران جنرال پر سفر اعتراض کړی چې په سفر یې بندیز لګېدلی. د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بلل او د مخنیوي ژغې کړې. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستاني وزیر اعظم سرکار سرتاجز سره غړي خبري غونډې ته جواد ظریف ول د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. دوی موږ هیله لرو چې د سولې عمل په لړ کې زموږ په فکر ضرورت ته دی خبرې دی چې د انتها پسندۍ پر ضد جګړه وسی. په تیره بیا په افغانستان کې د داعش د نو عناصرو پر ضد ځکه چې دا زموږ د ټولو لپاره یو ګواښ دی او موږ د دغو خطرونو د مخنیوي لپاره د پاکستان، ایران او افغانستان ترمنځ د هر ډول همکاري هرکلی کوو. د پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې د ایران د جوهري پروګرام پر سر د نړیوال تړون وروسته به شایي له دې هیواد بندیزونه لرې سي چې دا به د تهران او اسلام آباد ترمنځ په تجارتي او معاشي برخه کې نوې لارې پرانیسي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوی نن دوه ساعته مخکې د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې اسلام آباد ته ورسېدی. نن په اسلام آباد کې له ایراني وزیر خارجه سره د ګډې خبرې غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په جواب کې سرتاج عزیز وویل د افغان حکومت او طالبان ترمنځ د لومړي پړاو خبرو کې ښه پرمختګ شوی و. دوی موږ اوسم دا فکر کوو چې د سولې خبرې اترې تر ټولو ښه لاره ده، خو د دې لارښوونه به د افغانستان لومړیتوبونه یا ترجیحات کوي ځکه چې دا د افغانانو په مشرۍ د افغانانو د روغې جوړې او سولې خپله پروسه ده. نو موږ به له دوی سره پر دې خبره کوو چې څنګه د سولې خبرې بیا پیلولی او پر مخ وړلی سو او موږ به چې په هره طریقه کولای سو مرسته جاري ساتو. د افغان ولسمشر یو ویان ظفر هاشمي د چهارشنبې پر ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې افغان پلاوی به پاکستان د هغو ترګرو ډلو پر ضد عملي ګامونه تاسوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او داوړو د خپل سنځو د هواري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه پر ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل سوې غونډه کې جوړه شوې ده. دوی وویل چې د دې نوې نماینده جرګې جوړولو هدف د شمالي وزیرستان د بیکورو کلسو خلکو سنځي او غشتنې په ډاګه کول دي. د جرګې مشران وویل دوی په خپل سیمه کې امن، تعلیم او د ژوند ټولې اسانتیاوې غواړي. په خیبر پښتونخوا کې 14 د پاکستان فوج د یو کیپټن په ګډون درې عسكر وژل دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څنګه و چارواکي د نوم نشودلو په شرط بیګا مشال وډیو ته وکړه. د ول چې دا پېښه د چهارشنبه پر ورځ د خیبر ایجنسی په لیري پرته سیمه تیرا سندانه کې رامنځته شوې ده. د چارواکي وویل چې پر امنیتي ځواکونو د 14 هغه وخت د شخص کړل شوي بم په وسیله وسوه چې دوی د وسوالو پر ضد د پرمختګ په حال کې وو. د لشکر اسلام وسوالې ډلې ویان صلاح الدین ایوبی نن مشالې ډول چې برد دوی کړی دی. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونه وایي چې د پکتیکا په برمل او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالیو په مربوطاتو کې 11 وسلوال وژلي او 12 نور یې ټپیان کړي دي. نن د پنجشنبه پر ورځ د تندر ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه مشال لیډو ته په استول سوي خبر پاڼه کې راغلي چې یاد مرګ ژوبله په تیرو 24 ساعتونو کې د حکومت وسوالو مخالفینو ته وښته ده. په خبر پاڼه کې زیات شوي چې وسوال ته د ځاني زیانونو د اوړېدو سربیره د دوی دوه کسان ژوندي نیول شوي او له دوی څخه یو ډار موټر او یو اندازه جګړې زتو کې هم د بلی اردو سرتیرو لاسته لیدل دي. د تندر ځواکونو متواتی دفتر وایي د پکتیکا په برمل سوالي کې د نجات په نوم د عملیات پر لړ کې 15 وسوال وشل سوي او درې ژوبل او دوه تنه ژوندینه وسوي دي. د اسلامي دولت ډلې د هغې لارې د هغې بمې چاودنې مسؤلیت منلی چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 850 کسان وژلي دي. دغه پېښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې شوې چې د شیعه میشت صدر ښار په څنګ کې پرته ده. پولیس وایي شپږ اتیا کسان په دې چاودنې کې ټپیان شوي هم دي. دا شمېره د روغتون چارواکو تصدیق کړې ده. د اسلامي دولت په نوم سنی تنلارې ډلې وړاندې هم د بغداد په عمدتا شیعه میشتو ګاونډیو کې ورته بریدونه کړي دي. امریکا ماسکو ته د هغه ایرانی جنرال پر سفر اعتراض کړی چې په سفر بندیزونه لګیدلې دي. امریکا وایي دوی په ملګرو ملتونو کې دا موضوع څیړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند مارک ټونر پرون دا خبر تصدیق کړی چې ایرانی جنرال قاسم سلیمانی د جولای په وروستۍ کې روس ته سفر کړی دی. ټونر وایي واشنگټن له وړاندې د روس د بهرنیو چارو وزارت له لوړ پوړو چارواکو سره په دې اړه خبرې کړې دي چې ماسکو د سلیمانی په قربتوب سره د ملګرو ملتونو بندیز څخه سرغړونه کړې ده. سلیمانی د ایران د سپایس بازاران انقلاب د بهرنیو عملیاتو یو کمانډان او یو له هغو ایرانی چارواکو څخه دی چې په 2008 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا د سفر بندیزونه ورباندې لګیدلی وو. د ریپورټونو له مخې دغه ایرانی جنرال په عراق کې د ایران پلوه شیعه ملیشیاو سره د کتنې پر مهال هم لیدل شوی وو. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لوی چاودنو له کبله د وژل شو شمېر اوس 44 ته رسېدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوې سلهاو تنه ټپیان دي چې د ډېر روغتیایي حالت خراب دی. سینهای خبري اجانس وایي دغه لوی چاودنې وروسته له هغه سوي چې د چاودیدونکو موادو ډک یو کانټینر کې اور ولګېد. د چین د زلزله پیما مرکز ویلي چې تر ټولو لوی چاودنې زور د 20,000 کیلوګرامه ټي ان ټي موادو د چاودنې برابر وو. د پیښې تصویرونو کې د اور لمبې ښکاري چې اسمان ته پورته شوي او سوځېدلې ټوټې پارچه پر ښار لویږي. خبرونه پای ته ورسېدل او اوس هم د سراج زهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونه وړاندې کوي.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 1.03 روپۍ اغستل کیږي او په 1.03 روپۍ 45 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.06 روپۍ او 50 پیسې او په 1.06 روپۍ 50 اویا پیسې. یو یورو په 1.45 روپۍ 50 پیسې او په 1.45 روپۍ 50 اویا پیسې. د سعودي عرب ریال په 1.25 روپۍ او په 1.50 روپۍ. د متحده عرب امارات درهم په 1.95 روپۍ او 25 روپۍ 40 پیسې. یو افغانۍ په 1.06 روپۍ او په 1.06 روپۍ. او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 292 ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پیښور کې د باران امکان دی او په بنو او کوټه کې به په یو نیم ځای کې وریځې خوری وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 25، بنو کې 23 او 25 او کوټه کې به زیات نه زیات 24 او کم نه کم 48 ډیګري سینټی ګریډ وي.
زموشل رادیو ته غوږی از موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. د ایران بهرنیو چارو وزیر پر پاکستان د سخت دریځې پر ضد د ګډو هڅو غږ کړی دی.
We all have to work for peace. We all have to work against extremism, sectarianism.
افغانستان بهرنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی اسلام آباد ته تللی دی. د پاکستان پیپلز او پښتونخوا ملي عوامي ګوندونو سینیټرانو له حکومت غوښتنه کړې چې تر بندیز لاندې ډلو په نورو نومونو د فعالیت مخه دې ونیسي. په اسلام آباد کې د خامو یا کچا آبادۍ اوسیدونکي وایي پولیس او انتظامی ورته د کورونو پرېښودو ویلي خو متبادل نه ورکوي.
زما شپږ زامن دي، زه د یو ځای خرڅوم، زه ځکه خرڅوم چې زه یو پلاټ والم او دا نور ماشومان په عزت سره زه وساتم.
په ننګرهار کې د ځوانانو نړیوالې ورځې په مناسبت د هغوی د ستونزو هواري غوښتنې شوې دي.
ځوانان ډېر مشکلات لري، عمده مشکلې بیکاری ده.
له مشال راډیو سره اوسئ. اول خبر دا چې د ایران بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف ویلي د اسلامي دولت ډله د سیمې امنیت ته ګواښ ولاړوي نو ځکه اسلام آباد، تهران او کابل ته د سخت دریځۍ پر ضد ګډې هڅې کول پکار دي. نوموړي نن په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم له بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز سره د ګډې خبري غونډې پر مهال غږ وکړ چې پاکستان دې له پولې ایران ته د اوښتونکو وسلوالو مخنیوي لپاره له دوی سره همکاري وکړي. دواړو مشرانو د انرژۍ په برخه کې پر همکارۍ او تړونونو هم معلومات ورکړل. تفصیل ریاض مسخیل راکوي.
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د شریکی خبری غونډې دوران د ایران خارجه وزیر جواد ظریف وویل چې سیمه کې د امن لپاره کار کول د پاکستان او ایران په ګډون د ټولو ملکونو ذمہواری ده او ایران د افغانستان مفاهمتی عمل کې د پاکستان کردار ته په درنه سترګه ګوري. د ده په خبره د سیمې نه بهر په خلیجی ملکونو او منځي ختیځ کې هم د پاکستان کردار ذمہوارانه او د ستاینې وړ دی. دی وایي ایران د سیمې امن او په خاص توګه د افغانستان مفاهمتی عمل زیات ملاتړ کوي، ځکه چې د سره به منطقه کې امن او کلاری ته لار هوار شي او په خاص توګه د داعش وسلوالې ډلې لخوا چې کومه خطره راولاړېدی شي د هغې مخه ونیول شي. دې لړ کې ایران د پاکستان، افغانستان او ایران ترمنځ اکیدونکې هر قسمه مرستو ملاتړ کوي. د شپږو نړیوالو لویو قوتونو سره په جوهري معامله د ایرانی دریس په تایید کولو ایران د پاکستان مننه وکړه او وی ویل چې پاکستان هغه یوازنی ملک و چې په هر ډګر یې ویل د پرمنه مقصدونو دپاره جوهري ټکنالوژي د ایران حق دی. د بلوچستان په لار د ځینې ترهګرو لخوا ایران کې وخت په وخت د لاسوهنې په اړه خارجه وزیر وویل دا قسمه پیښې لویه بدمرغي ده او پاکستان ایران د دې مسلې مستقل حل دپاره کوششونه کوي. زه فکر کوم د دې مسلې غوره حل پدې کې دی چې د ایران او پاکستان تر منځ رابطې زیاتې شي. موږ دې لړکی یو میکانیزم تیار کړی او کوشش کوو چې دا نور هم ښه کړو. دې میکانیزم کې د معلوماتو سره سره په شریکو عملیاتو خبرې کیږي. دا قسمه پیښې لویه بدقسمتي ده چې ورسره نه یوازې د ایران خلک متاثره کیږي بلکې د دوی اعتماد هم ختمیږي. نو ځکه دا ضروری ده چې په دې غور وشي او زه خوشحال یم چې زموږ پاکستانی وروڼه د دې مسلې په حل کې سنجیده دي. د پاک ایران گیس پایپ لائن منصوبې په اړه د یو تپوس په جواب کې د خارجه چارو او قومي سلامتۍ د پاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز اوه امکان دی راتلونکي سو میاشتو کې د ایران نه نړیوال بندیزونه پورته شي او د هغې وروسته به په دې منصوبه کار شروع شي، ځکه چې دا د پاکستان د توانایي ضرورتونو د پاره ډیره مهمه ده. د خپل مشروالې د فکر او سار مطابق موږ په خصوصي توګه د دواړو خیزه تجارت او اقتصادي اړیکو زیاتولو په چارو غور وکړو. باید چې په تجارتي لوازنامو په سم ډول عمل درآمد شي او مارکیټ ته د رسایې په لار کې ولاړ خنډان لرې کړي شي. د توانایي په څنګه کې مرستې د دواړو ملکونو لپاره ګټورې دي او دې سره به د پاکستان د توانایي مسلې تر ډېره حده کمې شي. نو ځکه د ملاقات دوران په پاک ایران ګیس پایپ لاین منصوبې خصوصي ټینګار وشو. د یادونې ده چې د ایران خارجه وزیر ډاکټر جواد ظریف د زیارت پورز په یو ورځني سفر اسلام آباد ته تللی و، چېرته چې نوموړي د دغه هیواد د وزیر اعظم نواز شریف او خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه او ورسره یې په دواړه خیزه تعلقاتو، سیمه ایزو او سیکیورټي معاملو خبرې اترې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ یو لوړ پوړی افغان پلاوی اسلام آباد ته تللی. دا پلاوی له پاکستاني چارواکو سره په افغانستان کې د وروستیو وسلوالو بریدونو او په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه خبرې کوي. د سیاسي چارو پوهان د افغان چارواکو اسلام آباد ته د سفر مهم بولي او وایي کابل له اسلام آباده د هغو ژمنو د عملي کولو غوښتنه کوي چې پاکستانیو پوځي او ملکي چارواکو ورسره کړي دي. تفصیل زبې شفق راکوي.
په دې وروستیو کې په افغانستان کې تروریستي بریدونه ډېر شوي چې سلګونو ملکي وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. تر دغو خونړیو بریدونو وروسته د عامو خلکو تر څنګ حکومتي چارواکو هم د دغو بریدونو د ترهګ کوونکو پر وړاندې غږ پورته کړ او افغان ولسمشر او اجرایي رئیس پر پاکستان نیوکه کړه چې په تېرو لسو میاشتو کې د تروریزم ضد مبارزې او د سولې د راوستو په برخه کې له افغانستان سره خپلو وعدو ته ژمن نه دی پاتې شوی. خو پوښتنه دا ده چې اسلام آباد ته د دغه جګپوړي افغان پلوي سفر څومره مهم دی او څه لاسته راوړنې به ولري. د دې پوښتنې په جواب کې د پاکستان د سیاسي او سیمه ایزو چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی په خبرو کې وایي
دنه دا ظاهریږي چې اوس هم افغانستان حکومت غواړي چې د پاکستان سره خبرې وکړي، هغې ته خپلې دلی شکوې وکړي، هغې ته شواهد ورکړي چې څنګه هغې وایي چې د پاکستان نه دغه کابل کې انور ځایونو کې د حملو پلان جوړېږي. هغې به پاکستان ته وایي هغې سره کوم لوز شوی دی افغانستان سره هغه نه دی پوره شوی. نو دا ممکن چې پاکستان د افغانستان دغه چې کوم کسان راځي د هغې تسلي وکړي، هغې سره څه پرېکړې وکړي، وعدې وکړي.
که څه هم افغان چارواکي وایي دغه پلاوی به هڅه وکړي چې پاکستاني چارواکي دغه ترهګر ډلو پر وړاندې عملي اقداماتو ته اړ کړي چې له پولې اخوا راځي او د افغانستان په خاوره کې دغه هیواد د خلکو پر وړاندې جګړه کوي. خو د سیاسي چارو څارونکی سمی یوسف زی بیا په دې باور دی چې که څه هم پاکستان کولی شي چې له مختلفو لارو پر طالبانو زور راوړي چې په افغان خاوره کې له بریدونو لاس واخلي، خو وایي پاکستان ښایي دمګړی د افغان طالبانو پر ضد جدي اقدامات ونه کړي.
سره د دې چې طالبان افغانستان کې د حکومت خلاف جنګیږي، خو د دې مشر صاحبو د ټول افغانستان نه د باندې دي او پاکستان که وغواړي دوی باندې فشار هم اچولی شي، نیولی هم شي، ګڼ شمېر یې ورته نیولي هم دي، یا حتی د پاکستان په زندانونو کې اوس هم پراته. په اوس حال کې داسې نه پرېږي چې دوی دې په طالبانو خلاف په ټول پاکستان کې اقدامات وکړي او هغوی د نیولو سلسله دې پیل کړي.
په افغانستان کې د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یو څه ښې شوې وې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او سیاسي پلوه راشه درشه هم ډېره شوې وه. خو افغان ولسمشر تېره ورځ په خپلو خبرو کې وویل چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به د تروریزم ضد مبارزه کې د پاکستان کړنې د دواړو هیوادونو په اړیکو هم اغېز لري.
زبی شفق رپورټ موریده تیره اونۍ په افغان پلازمینه کې تر خونړۍ او بریدونو وروسته د کابل او اسلام آباد ترمنځ پر یو بل د تورونو او ځوابونو لړۍ بیا پیل شوې. پاکستانی چارواکي وایي د دوی د هیواد امنیت په افغانستان کې له سولې او ثبات سره تړلی دی، خو افغان چارواکي وایي په افغانستان کې د روانې ناامنۍ سرچینه په پاکستان کې ده. د مشال راډیو خبریال بوریوال کاکړ د امنیتي چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او د دې معلومولو هڅه یې کړې ده چې د افغانستان ناامني د پاکستان په حالاتو څومره او څه ډول اغېز کولی شي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی په کابل کې د تیر اونۍ د پرلپسې دوو خونړیو بریدونو په غبرګون کې پر پاکستان ژغ وکړ چې د دوی له خاورې د ورتلونکو وسلوالو مخه دی ونیسي. ولسمشر اشرف غنی پاکستانی چارواکي مخاطب کړل او وی ویل که د افغانستان له خاورې په اسلام آباد کې داسې بریدونه وسي لکه څنګه چې د پاکستان له خاورې په کابل کې کیږي، نو آیا پاکستان به افغانستان ته د دوست په سترګه وګوري او کنه؟ د افغان ولسمشر د دې څرګندونو په ځواب کې پاکستانی حکومت خپل هغه دریز بیا تکرار کړ چې ګواکې د دوی په وینا د افغانستان دشمن د پاکستان دشمن دی. په کابل کې مې د امنیتي چارو له کارپو امرالله امان څخه وپوښتل چې دوی د افغانستان او پاکستان حالات تر کومه حده په یو بل پورې تړلي ګڼي. نو د ویل پاکستان له تیرو دیرشو کالو په افغانستان کې لاسوهنه کړې ده او ټول افغان ولس ورڅخه خفه دی. امرالله امان ویل افغان ولسمشر اشرف غنی چې په تېره اونۍ کې کومه وینا وکړه هغه د ده په وینا د افغان ولس ژغ هم دی.
ملت ډېر شریفه ملت ده او ډېر باارزشه او ډېر با ایمانه خلک لري، ولې متاسفه یم چې د پنجاب سیاست دومره غلط سیاست لوبوي او دروغ وایي. یو طرف ته د مذاکرې په میز باندې کښېني او بل طرف ته سلګونه خلک د زمونه په ماتم باندې کښېنوي.
په اسلام آباد کې د امنیتي چارو کارپو بریګیډیر سید نذیر وای افغانستان په داسې یو حالت کې دی لکه د یو چا چې لاس مات وي، نو لاس چې مات سي په خپل غاړه ځوړند سي. خو افغان چارواکو تل ویلي او وایي چې د دې لاس په ماتولو کې د پاکستان نیغ په نیغ رول پاتې سوی او لا هم دوام لري. بریګیډیر سید نذیر وای دی دا خبره پوره نه سي ردولی، خو اوس باید خبره د روغې جوړې پر لور یوړل سي.
جو دا ټوټلی دا خبره یعنی رد کوم نه، په دې چې په دې خطه کې په افغانستان کې حالات داسې وو چې په هغې کې هر چا خپل خپل مفاد لټولی دی او لټی، لیکن اوس چې کومې خبرې شروع شوې وې نو دې کې زه نه ګڼم چې د پاکستان په دې کې نیت بد و، بلکې نیت روغ او د دې روغ نیت ستاینه
خو اوس پښتنه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د حکومتونو ترمنځ موجوده بې باوري څنګه له منځه وړل کېدای سي او په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کښېښودل څنګه ممکن دی؟ امرالله امان په دې اړه وایي
دوی باید یو داسې لاره انتخاب کړي مشترکه چې دلته د ترهګریو ځال کوم ځای کې دي او دغه عملیاتونه چې کېږي دا د کومه خوا نه راځي، دې باید مخه ونیسي او د دې باید تندیس ورته وشي او پاکستان باید د افغانستان سره یو ستراتیژي پلان جوړ کړي.
بریګیډیر سید نذیر وای د افغانستان او پاکستان مشران باید پر یو بل له تورونو ډډه وکړي او پر ځای یې د سلام مشورو پر اساس عملي ګامونه پورته کړي.
وړاندې دا بې اتفاقي وه یا یو بل باندې تورونه لګېدل، لیکن داغې نه حاصل څه شو؟ د دواړو ملکونو مفادات ترقی او د ولس مرګ جوړله او بدامني راغله. نو په دې باندې خبرې نه جوړېږي. مونږ وایو چې تاسو خپل کور په خپله باندې جوړ کړئ، او په هغې کې د پاکستان هم ګټه ده، د افغانستان هم ګټه ده.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان حکومت وایي هلته جګړه او خونړي بریدونه کوونکي طالبان په پاکستان کې ژوند کوي، هلته روزنه او مرستې ترلاسه کوي، خو پاکستانی چارواکي دا نه مني.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان په سینټ کې پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند له حکومت غوښتنه کړې چې تر بندیز لاندې هغو ډلو مخنیوی دی وکړي چې په نورو نومونو د خیر ښېګڼې په نوم باندې کار کوي. د پیپلز ګوند فرحت الله بابر تیر ماښام په دې لړ کې سینټ ته تحریک وړاندې کړ. هلته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ وویل باید په پاکستان کې له پوځ، پولیسو، اف سي او لیوي ځواکونو پرته نورې شخصي ملیشې، وسلوالې ډلې او ټوپک سلاران نه وي موجود. رابعه اکرم خان معلومات راکوي.
په سینټ کې د پیپلز ګوند او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټرانو د ناقانونه ګرځول شوي تنظیمونو په اړه ویلي دي چې دا تنظیمونه اوس هم په نورو نومونو کار کوي او د دې په شا په مبینه توګه استخباراتي ادارې دي. په سینټ کې د کلدم تنظیمونو په اړه تحریک وړاندې کوونکي د پیپلز ګوند سینیټر فرحت الله بابر ویلي دي چې د خیراتي ادارو په نوم کار کوونکي د کلدم تنظیمونو ترهګرۍ خلاف جنګ کې د ریاست ساق خرابوي. د سینیټر فرحت الله بابر په وینا چې د یو سوال په جواب کې حکومت دا تسلیم کړي وو چې جماعت الدعوه د لشکر طیبه په شکل کې مخې ته راغلی ده او دې ته د کار کولو اجازت د یو عدالتي حکم تر لاندې ورکړی شوی دی. په سینټ کې هم دې لړ کې برخه اخیستونکي د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینټر عثمان کاکر مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل حکومت وایي چې دا تنظیمونه کلدم دي او ورته اجازت نشته، خو دا تنظیمونه په نورو نومونو کار کوي، په کم کې چې هم د هغه کلدم تنظیم خلق وي.
نکاح پوشان توپکون بور سرائی پر جنرال روڈ برا روانی پریس کلم مخت برا روانی مداد ریاستی پالیسی دا و ریاست دا تنظیم دا زان اساسی گنی مول پر سینیٹ کن دا ورطا ویلی دیج پر ریاست کی فوج دی ایف سی دا رینجرز دی پولیس دی لیویز دی دا سیکورٹی فورسیز دی دا دی علاوہ پکاری سیس یو پرائیویٹ ملیشا او دہیچ چا هم پوپک و توپک سالاری او دا تنظیمونه نه
په خبرو کې سینیټر عثمان کاکړ زیاته کړه چې دوی په سینټ کې د حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په دې تنظیمونو د کلک نظر وساتي.
تاسو د نورو ملکونو دپاره ساتاس دی او دا د دې ملک دپاره تاوان دی ستاسو کوي، بل په افغانستان کې مداخلت بند کړي بجاته سمه پالیسي روانه کړي چې دا هغه پالیسي وطن تاسو که ماته افغانستان کې کومې ستیله وجه افغانستان په تکلیف دی نو له دې پالیسي زیاته تاسو کښېناستئ.
د واکمن ګوند مسلم لیگ نون ریټایرډ لیفټیننټ جنرل عبدالقیوم وایي چې د سینیټر فرحت الله بابر دې خبرې سره اتفاق لري چې کلدم تنظیمونه له بیا نورو نومونو سره مخې ته راتلل نه دي پکار او که څوک داسې کوي چې ورته سخته سزا ورکړی شي. خو فرحت الله بابر لخوا په اسټبلیشمنټ تنقید وکړی شو کوم چې نامناسب وو.
موږ له بعد قانون سازی کول وی زموږ موقف واضح دی چې هغه خلک څوک چې قانون خپلو لاسو کې اخلي او هغې د خپل انتکار کوي نو هغې ته اجازت ورکول نه دي پکار، ځکه چې دا خلک د حکومت د شرمندګۍ وجه جوړیږي.
د ذکر د بلخوا هم تیره ورځ داخله چارو وزیر مملکت سینیټر ولی اور رحمان ویلی دی چې جماعت الدعوه مشتبه تنظیمونو په لیست کې اچول شوې ده او که دا تنظیم د خیراتي کارونو نه علاوه نور څه قسمه هلو ځلو کې ککړ ونیول شو نو د دې خلاف به مناسبه کاروایی کیږي.
رابع اکرم خان رپورٹ مورد. شمالی وزیرستان اتمانزیو جرگی ویلی له حکومتی چارواکو سره ګوري چې په پوځي عملیاتو کې د دوی د تاوانونو په اړه ورسره یوې نتیجې ته ورسیږي. دوی تیر ورځ جرګه وکړه او په کې ټولو وزیرو او داوړو سلا وکړه چې وزیرستان ته د ستنېدو او هلته د ژوند په اړه به له حکومته د مرستو غوښتنه کوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
شمالی وزیرستان اتمانزای ټولو وزیرو او داوړو قبیلو مشرانو جرګه کې د شمالی وزیرستان مختلفو قبیلو نه نمائندگان وټاکل چې د دوی په وینا دغه جرګه به دولت سره د کډوالو ټولې ستونزې او غوښتنو باندې خبرې کړي. د جرګې مشر ملک جان فراز مشال ریډیو ته وویل دوی بنونه تر اسلام آباد پورې د کډوالو مسلې چارواکو ته مخې تک دي او چې کم ځواب راوړي عوام ته به یې مخې ته کېدي.
شواس پینموم رازما گاڑیوم دوسلی دغه سره شن بند شوای دی او سیم دی ورسرا د میر د کیمپ بکخله د خلک مسالات دو چې ګرمي دو اغازي د تسهولات نشته میر د وزیرستان سټوډنټون د فریج کېټونه به خې د داخله نه ملويږي په وزیرستان شغل مو وختری دو چې مو په کوشلی انداز وختری ولکه باقی پاکستانیونی چې کو بازورین اډان خپل مو کرین اډان خپل د فیصله وکړه چې د غجر غدا د حکومت سره مزال شریکو کاغه نه نوی میر بهر د نیوته د خپل عذر سوي
پیرکل زمان وای دولت دوی ته بنیادی انسانی حقوق ورکړي
اولنی مطالبه د میر دادو چې د وزیرستان خلدا په رمن طریقې په عزت سره خپل کړی ته لړ شي او د دې لپاره د ژوندونه د ترولې چې کوم د کنه ضرورت لري چې دغه د وزیرستان خال چې په درې ورځې شي د وزیرستان نه راوتلو په مختلفو کمپې او په مختلفو ځایو شي دونه خوته زندگی تیروي د دې نوم سره اسلام آباد پر میر هر چا خپل پریاد رسوي
ملک رئیس وای نننې جرګه وزیرستان کې د مستقبل جرګه وا او د ټولو مسلو حل غواړي
چې وزیرستان ای ټو زیډ ازود نوي یغه پر امیر یو کلای زونتا د ازودۍ نوم نشي ورکولای چې مستا ټول وزیرستان کلیر نوي دی یغه پر د میر ژوند ازود کېدلای نه دا نن جرګه چې به حل شو دا صرف د سیم کارت نه دو دا د میر د مستقبل جرګه دو دا د میر د ژوند جرګه دو د میر پر ژوند کې اولینې خبره امن دی د امن سره اولینې د میر ایجوکیشن دی چې کلی تا سارا د امن او سارا د آزاد تعلیم
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان اوتمنځایو د غجرګه بنو کې د دوه ورځو ناروانه وا او جرګه کې د مشرانو ټاکل شوی کمیټي با د وزیرستان کډوالو ستونزو باندې وړاندې اوس دولت سره خبرې کوي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د اسلام آباد یو شمیر خامو یا کچا آباد اوسیدونکو وای دوی لسیزو راهیسې په هغو سیمو کې اوسي خو اوس ورته حکومت ویلي چې ژر دې دا کورونه پرېږدي چې انتظامیه یې ړنګ کړي دوی تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د خبري غونډې پر مهال ویل حکومت دې د دوی د کورونو تر ړنګولو مخکې ورته د متبادل بندوبست وکړي د وینا پر مهال د عوامي ورکرز پارټۍ عصمت شاهجهان ویل د اسلام آباد آی یولس سیکټر په آبادۍ کې پښتانه میشت ول چې په خپلو سیمو کې د ناامنیو او پوځي عملیاتو پر مهال کورونه ړنګ کړل شوي ول او اوس حکومت ورته په اسلام آباد کې هم خام کورونه ړنګ کړل تفصیل د احمد الله په رپورټ کې
تیر مازیګر د اسلام آباد پریس کلب کې د کچا آبادو اوسیدونکو یوې خبري غونډې ته وویل چې دا مهال په اسلام آباد کې د څلوېښتو څخه زیاتې کچا آبادۍ دي چې پکې په زرګونو خلک ژوند کوي موږ پر امنه خلک یو او په عزت سره خپل ژوند تیروو نو حکومت دې موږ بې ځایه نه تنګوي د دې کچا آبادو د اوسیدونکو وینا وه چې دوی د تیرو څو لسیزو راهسې په دې آبادو کې میشت دي نو حکومت دې باید چې دوی د خپلو کورونو څخه نه بې ځایه کوي او که حکومت د اسلام آباد نه د کچا آبادو د ختمولو فیصله کړې ده نو په بدل کې منګ له نور ازمکې راکړي چې ځان لپاره پری کورونه آباد کړو او یادې زمنګ لپاره د فلیټونو انتظام وکړي د خبري غونډې وروسته د اسلام آباد آی 11 کچا آبادۍ یو اوسیدونکي حاجی نور الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورله کورونه ړنګ کړل نو اوس ورسره د سر پټولو ځای نشته موجوده حکومت د یادې آبادۍ اوسیدونکو سره ډیر ظلم زیاتې وکړو
نواز شریف حکومت کلم د پښتنو لپاره خانه دي چې څار دې پوره د کابینه ده کلم پښتنو لپاره خانه دي حکومت 1992 والا هغه کوم خانه اوس حکومت کے منگ قسم و چل والا ریکارڈ کے بول شم کو لیکن ٹر شون خلاص کی
دا اسلام آباد آئی 10 کچا آبادی کی میشت احمد علی شاہ مشال ریڈیو تو ویل چې حکومت ورلا د دو ورځو مهلت ورکړې دے چې زائد خالی کړي نو موږ په دو ورځو کې چرته لاړ شو حکومت دی باید د دوی لپاره د متبادل ځای انتظام وکړي
زمونږ وختنی دا دی د درې مرلې کم اس کم موږ ته پلاټ راکې یا موږ ته د څه زیرا کې کرایې په ځای موږ ته کستون ورکو موږ پردې باندې وخت موږ سره دی خبرې بيخي کین او سو ورځو نه پولیس والا راځي سیڑی والا راضی ویسے دا سامان دوڑے تم گو سم سامان بار پرو دے بار انن کے پرو دے زما شپک زامن دی زدی کی اوزے خرسوما ززک خرسوم سے زے پلاٹ والا مودا نور ماشمان پیز سر اوزو ساتھ
خبری غونڈے تا د عوامی ورکرز پارٹی غلو ہم وینا گانی وکڑی او له حکومت ی غختنہ کورا چری غریب اول سر دے ظلم زیاتے بند کڑی تو یاد گن اسمت شاہ جہان مشال ریڈیو تو ویل
د پاکستان سینٹ یو قرارداد منظور کو غی وی چ دار سے چ شوی دا غلط شوی دے منگا غندنہ کو او دی خلق تا دے متبادل زے ورکڑی شی نو منگا دا قرارداد دی امپلیمنٹیشن وشي او دویمه خبره دا چې دا مسله صرف اسلام آباد مسله نه ده څومره چې غټ خارونه دي هغې ته د کلو نه غریب خلک خاص طور باندې پښتانه چې هغې باندې جنگ راغلی دی هغې د خپل علاقو نه راوتلو باندې مجبور دي هغه خاریو ته راځي هلته کې هغې په کچا آبادو کې ځان له ځایونه لټوي او دوی بیا بلډوزرې وروخیژي نو دغه رنګ یې که هلته مړه کوي دلته مړه کوي نو خلک به چرته ځي د دې مسلې مستقل حل پکار دی
د یادونې دا چې اسلام آباد انتظامیه د هایکورټ او داخله وزارت په حکم دو اونۍ وړاندې د اسلام آباد سبزی منډۍ سره نږدې په سیکټر I-11 کې د پښتنو کچه آبادی چې پکې 2000 پورې خلک آباد وو ړنګه کړې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. په پېښور کې د مازیګر 5:30 او په کابل کې 5 بجې شوې. د خبرونو لنډیز له عبدالحی کاکړه اورو.
ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولې منطقې لپاره خطر بللی او د مخنیوي غږ کړی دی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې پاکستاني وزیر اعظم سلاکار سرتجیه سره ګډې خبرې غونډې ته جواز ورکول د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوي سره د سولې خبرې اترو پر بیا پیلولو خبرې کوي. افغان پلاوي د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې اسلام آباد ته رسېدلی دی. د شمالي وزیرستان ټول وزیر او داوړو د خپل سوز داوري لپاره جرګه جوړه کړې ده. دا جرګه د چهارشنبه په ورځ وخت په بل کې د منځي وزیر په برابر سره غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني پوز د کیپټن په غوند لري عسكر وجود دي. د پاکستان د فوج د اماړیکو د څنګه وچاروا کې د نن مشهور په شرط پیدا مشاله دغه خبره وکړه. په پکتیا د افغانستان په پکتیا ولایت کې کملو وچاروا کې وایي چې د پکتیا په برمل او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالۍ په مربوطاتو کې یو بس په سوال وجدي او د ولسوالۍ ته تن کړی دي. نن د پنځمې په ورځ د تندر ځواکونو د غوښتنې په سر زخم مشاله دغه پروسه سوي خبرتار کې راغلي چې د مرجو په تیرو 4 ساعتونو کې د حکومت د وسوال مخالفینو ته اوښته ده. اسلامي دولتداري د هغې رمې 14 ذمهواري قبله کړې چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې 50 کسان ووژل. دغه پېښه نن سهار وختي په جمله مارکیټ کې شوې ده. امریکا ماسکو ته د هغې ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګېدلی. امریکا وایي دوی په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته کوي. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لوی چاودنې له کبله د وژل شویو شمېر اوس 4 ته رسېدلی دی. په دې چاودنه کې چې پرون د سیمې په وخت 12:00 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وسوه، 100 کسان ټپیان شوي وو. اوکراین چارواکي وایي چې د حکومت واک لاندې ښار ماریو پول ته نږدې له روس پلاو بلتون ورتون سره درنې خښتې شوي دي.
د خبرونو لنډیز مل مشال راډیو واورید. ویاند عبدالحی کاکړ ورزو اسلام آباد ته د مشال راډیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو زنو اداریو ته کتنه کړې.
وحدت ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب احمد خان ویلي دي چې د قبایلي سیمو امن، تعمیر او ترقی د حکومت په لومړی ترجیحاتو کې شامل دي. ورځپاڼه لیکي که هر څو شمالي وزیرستان ایجنسۍ ته د وړاندې څخه د کډوالو واپسۍ عمل پیل شوی دی او خیبر ایجنسۍ کې هم عملیات پای ته رسیدلي دي، خو په کار ده چې کومې سیمې د ترهګرو څخه پاکې کړل شوي دي هلته دې د کډوالو واپسۍ عمل نور هم چټک کړی شي. ورځپاڼه لیکي چې قبایلو د هیواد خوندي او محفوظ مستقبل په خاطر خپل وطن کې بې کوره شوي او ځاني او مالی قربانیان یې ورکړي دي. نو د هغوی د دغو قربانیانو په اعتراف کې پکار ده چې حکومت قبایلي سیمو کې په ځانګړي توګه د خیر ښېګړې او بحالۍ د کارونو ته لومړی ترجیح ورکړي او ترهګرۍ په ضد د جګړو د بریالیتوب لپاره پکار ده چې حکومت د قبایلي اولس د بېروزګاره ځوانانو لپاره د روزګار او ماشومانو لپاره د تعلیم موقع برابرې کړي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د فوزي عملیاتو په نتیجه کې د سیمې څخه د بې کوره شوو لکونو خلکو په عزت سره خپل کورونو ته د واپسۍ لپاره انتظامات برابرول هم ضروری دي. مشرق ورځپاڼې خپل اداریه په کالاباغ ډیم لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې کالاباغ ډیم یوه متنازعه او سیاسي مسله جوړه شوې ده او که په کالاباغ ډیم اعتراضات د ماهرینو لخوا وي او د ډیم د فائدې نه نقصانات زیات وي نو بیا پکې د بحث گنجایش نه پیدا کېدو، خو مسله دا ده چې د ډیم مخالفین او حمایت کوونکي دا دریز لري چې د دوی موقف صحیح دی. ورځپاڼه لیکي چې په قامي او صوبایي اسمبلو کې په دې ډیم د بحث ځکه څه نتیجه نه راوځي چې حکومت په سیاسي فیصلو کولو مجبوروي. نو ضرورت د دې خبرې دی چې قامي اتفاق رای پیدا کولو وروستو یا خو دې د دې ډیم په جوړولو کار شروع کړي او یا دې د دې منصوبې په باضابطه توګه د ختمولو اعلان وروستو د دې په متبادل منصوبو کار شروع کړي. آج ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي چې د پېښور ضلع انتظامیه د هوټلو، رستورانونو، بیکریانو او په نمک منډۍ کې تکیې خرڅونکو لپاره یوه منصوبه تیاره کړی ده چې تر لاندې به مالکان د صفایي سره سره نرخنامې هم ځوړندوي. ورسپاڼه لیکي چې ضلعي انتظامیه دا کم ګام پورته کړی دی او په دې کې کامیاب شول، نو یقینا چې اولس ته به صفا او په مقرره نرخ شیان ترلاسه کیږي. خو دې سره سره پی خرڅوونکي ننبایان غوښه او قیمه خرڅوونکي هم پابند کړي چې نه صرف نرخنامې ځوړندې کړي بلکې د صفایي د هم خیال ساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی د چارواکو لخوا وایي اسلام آباد او تهران پر هغه ممکنه تړون غږیږي چې ورسره سم پاکستان له ایرانه لس چنده زیاته بجلی یا برېښنا اخلي. بلخوا امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د ایران په پرچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د رپورټونو په اړه د تهران غبرګون څېړلی. په لیکنه کې د دې معلومولو هڅه شوې چې دا ایرانی غبرګون به په جولای کې د نړۍ ځواکمنو هیوادونو او تهران ترمنځ شوي اټومي تړون باندې څه اغېز ولري. د دواړو لیکنو مهمې برخې ملیحه میرزاده اوروي.
رویټرز خبری ایجنس لیکي د نهې په ورځ د پاکستان د حکومت یو ویاند ویلي چې هیواد یې له ایرانه د بجلی درآمد لس چنده زیاتولو په هکله تړون ته په رسېدو کې د مذاکراتو په حتمی پړاو کې دی. دا به له ایران سره د تجارت سیوا کولو په ترڅ کې د هلو ځلو برخوي کچرې پر دغه هیواد د اټومي پروګرام په سر لګېدلي بندیزونه لرې کړل شي. ایجنس لیکي په 2008-2009 کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ تجارت د 1.3 بلیون ډالرو برابر و چې په 2014-2014 کال کې دا 2.19 بلیون ډالرو ته راټیټ شو. په تجارت کې دا کمی تر هغې وروسته مخې ته راغلو کله چې امریکا، اروپایي اتحادیې او ملګرو ملتونو د ایران د اټومي پروګرام په سر پر دغه هیواد بندیزونه ولګول. دوی شک لرلو چې ګواکې ایران اټمي وسله جوړول غواړي. تېره میاشت دواړو خواوو ترمنځ یوه موافقه وشوه چې دا معنی لري کېدای شي ورباندې لګېدلي بندیزونه زر لرې کړل شي. ایجنس لیکي دا وخت ایران پاکستان ته خواوشه 100 میګاواټه بجلی ورکوي. د اوبو او بجلی وزارت ویان ظفر یاب خان وایي له ایرانه د زیاتې بجلی اخیستو تړون له مخې به دا بجلی تر 100 میګاواټه سیوا شي. د پاکستان د تجارت د وزارت اډیشنل سیکرټري روبین اختر په خبره په پاکستان کې دا وخت خواوشه 12 ګنټې بجلی نه وي، نو ځکه ایرانی تیلو او ګیسو ته ډېر ضرورت لري. بلخوا واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي د ایران په پارچین پوځي مرکز کې د فعالیتونو د بحالۍ په اړه معلومات د امریکا، د نړۍ د 500 نورو طاقتورو هیوادونو او د ایران ترمنځ څه شوې موافقې د مخالفینو لخوا نه دي مخې ته راغلي، لکه څنګه چې د ایران د بارنو چارو وزیر جواد ظریف دا خبره وکړه. ورځپاڼه لیکي انسټیټیوټ فار ساینس اینډ انټرنیشنل سیکیورټي په نوم اداره چې د جواد ظریف په خبره په مرکز کې د فعالیتونو په هکله ناسم رپورټونه خپروي، وایي چې په دې لړکې بې طرفه ده او دا دریضې مخکې هم واضحه کړې دي. بلخوا امریکایي استخباراتي ټولنه هم د تړون مخالفه نه ده. ورځپاڼه لیکي د ایران لخوا د تړون د مخالفت په اړه دا خبرې کول ناسم کار دی. ورځپاڼه لیکي د پارچین په اړه اندېښنې په موجوده وخت کې په دې مهمې دي چې دا بحثتود دی چې آیا د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ته به له تړون له مخې دغه ځای ته د تللو مناسبه رسایي حاصلوي که څنګه. ورځپاڼه د ایران لخوا د دغه ځای د صفا کولو پر رپورټونو اندېښنه نه ښودل یوه غیر سمواره رویه بولي. د ورځپاڼې په خبره دا اندېښنه دې ته په کتو سره نوره هم سیوا کیږي چې ایران غواړي د دغه ځای د معاینې لپاره د ماحولیاتي نمونو اخیستلو کار په خپله سرته ورسوي. ورځپاڼه لیکي که ایران دغه ځای صفا کول جاري وساتي نو دا به له خطره ډکه خبره وي. ورځپاڼه لیکي د اټومي انرژي نړیواله اداره تر هغه پارچین ته نشي تللی تر څو چې هغلته نه نمونې نوي اخیستل شوي، او دا لا نه ده واضحه چې آیا د ادارې سرونکو ته به د اضافي نمونو اخیستلو اجازت وي که څنګه.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې د دوو څېړونکو سټیفن هیډلی او اندرو وایلډر لیکنه خپره شوې. دوی د افغانستان تر لس ورځني سفر وروسته په هغه هیواد کې د روغې او سولې بهیر څېړلی او وایي په دې وروستیو کې په افغانستان کې ناامني بیا زیاته شوې ده، خو د سولې لارې هم شته. دا د سولې او ثبات څه ډول لارې او د دوی څه سپارښتنه کوي دا په دغه کې اورو. امریکایي څېړونکي سټیفن هیډلی او اندرو وایلډر په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې لیکلي تېره اونۍ په کابل کې تر خونړیو بریدونو وروسته دا خبره بیا روښانه شوې چې افغانستان له لویو ننګونو سره مخامخ دی. په هغو بریدونو کې سلګونه کسان ووژل او ژوبل شول. دا څېړونکي وایي د ناامنیو پر زیاتېدو سربیره دوی د افغانستان او پاکستان لس ورځني سفر پر مهال پر دې قانع یا قایله شول چې اوس هم د سولې خواته د تګ امکان شته. دوی لیکي لوړپوړو افغان او پاکستانیو چارواکو دوی ته وویل چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو وسلوالو ډلو په پټنځي د بدلېدو په حال کې دی. د دوی په خبره په دې ډلو کې وژونکي اسلامي دولت وسلواله ډله هم شامله ده. لیکوالان وایي سیمه اوسمهال د ناکرارۍ او ګډوډۍ په حال کې ده، خو د امریکا یو څو ملګري هیوادونه د دې وسلوالو ډلو پر ضد د جنګېدو لپاره سیاسي اراده او هوډ، ولسی ملاتړ او ځمکني سرتیری لري. دوی وایي په داسې حال کې چې افغانستان له کلونو راهیسې د طالب یاغیانو پر ضد جنګیږي، اوس د هغه هیواد ملي امنیتي سرتیری د منځنۍ آسیا، پاکستان، قفقاز او منځني ختیځ وسلوالو پر ضد هم په جګړه بوخت دي. د لیکوالانو په اند افغان سرتیری په مړانه د دې وسلوالو پر ضد جنګیږي، خو لوی ځاني زیان هم ور په برخه کیږي. سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر وایي پاکستانی چارواکي دوی ته وایي چې په افغانستان کې د ثبات غوښتونکي دي او غواړي افغانستان بیا د وسلوالو په ځاله بدل نشي. له دې سره سره پاکستان په سپینه دا هم غواړي چې د افغانستان د سولې بهیر واګي په لاسو کې وي، خو افغان چارواکي فکر کوي چې پاکستان سږ کال په افغانستان کې جنګیدونکو وسلوالو ته مالي او مادي ملاتړ دوه چنده ور زیات کړی دی. لیکوالان وایي پر دې ټولو ننګونو سربیره دوی فکر کوي چې په افغانستان کې د روغې لپاره لارې شته. سټیفن هیډلی او انډرو وایلډر وایي په دې لړ کې لومړی اقدام دا دی چې امریکا او نړیواله ټولنه باید پر پاکستان فشار زیات کړي چې ټول طالبان او د هغوی ټولې ډلې خبرو ته حاضر کړي چې له افغان حکومت سره روغه وکړي. دویم، نړیواله ټولنه باید په لنډمهاله ډول د افغانستان اقتصاد ته داسې یو تحریک ورکړي چې هلته اوسیدونکو ته کاري موقع پیدا شي او ورسره ورسره پر حکومتي اصلاحاتو هم کار وکړي. دریم، امریکا او نړیواله ټولنه باید د افغان ملي امنیتي ځواکونو مالي ملاتړ ته دوام ورکړي. امریکا باید هلته د سرتیرو روزنې او د هغوی د مرستې ماموریت پراخه کړي. او څلورم دا چې په افغانستان کې باید د ترهګرۍ ضد یو نظام جوړ کړل شي او په دې کې باید امریکا له هغوی سره کافي استخباراتي مرسته وکړي او د څار په نظام کې یې ملاتړ وکړي چې هلته د وسلوالو ځالې جوړې نشي. لیکوالان په واشنگټن پوسټ ورځپاڼه کې زیاتوي دوی باور لري چې په افغانستان کې سوله راتللی شي، خو امریکا او افغانستان دواړه باید د خپلې برخې کار وکړي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
د ننګرهار ځوانانو امیریت له حکومت او مرستندوی ادارو غوښتنه کړې چې په هغه ولایت کې د ځوانانو ستونزې په هواري کې ورسره مرسته وکړي. د امیریت مسؤلینو د ځوانانو نړیوالې ورځې غونډې پر مهال ویناګانې وکړې او ویل د ننګرهار ګڼ ځوانان کار نه لري. غونډې ته د شاوخوا ټولو ولسوالیو ګڼ ځوانان ورپلل شوي ول. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیریت د دغه نړیوالې ورځې په مناسبت په سلګونه تنه ځوانان له ولسوالیو څخه رابللي وو چې اکثرو یې پکې د بیکارۍ له ستونزو سر ټکاوه. په همدې اړه د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر متی والله احمدزي خبریالانو سره په خبرو کې له هغو مرستندویو ټولنو څخه چې د ځوانانو په برخه کې کار کوي غوښتنه وکړه چې خپلې مرستې له ځوانانو څخه ونه سپموي.
د دغې ورځې عمده هدف دا چې د ځوانانو پر حقوقو باندې بحث وشي، د ځوانانو پر مشکلاتو باندې بحث وشي. په ننګرهار کې هم ځوانان ډیر مشکلات لري، عمده مشکل بیکاری ده. موږ همیش ولایتي ادارې ته مرکزی دولت باندې موږ غږ کړی دی، هر ډونر اداره چې د ځوانانو په برخه کې باید فعالیت کوي، خپله پروژه لري، دا باید د ځوانانو چارو د امیریتونو سره او په مرکزي سطح باندې د معینیت سره هماهنګ کړي تر څو په ښه شکل باندې د ځوانانو مشکلات درک کړی شي او هغه ته رسیدګي وکړي.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې ستونزو ته به د حل لارې چارې لټوي.
پښتنه زما دا و چې دا کوم پروګرام نیول شوی دی باید دا ورسره زه کومک وکړم. تنننی ته ترتیبات نیولی دي او یو خاص ترتیب کې که دوی خپل پلان جوړ کړي ما موته خپل د ولایت د امکاناتو نه چې قانوني امکانات ولایت ته ورکول کېږي د هغه نه به د میاشت 1,00,000 افغانۍ دوی ته په نظر کې نیول کېږي. ولې دوی به د هغه دپاره چې په مرکز او ولسوالیو کې څنګه ترې درسته استفاده کولای شي چې ځوان دپاره استفاده چې په 1,00,000 افغانۍ څه نه کېږي. جلسې نیول، یو ورکشاپ نیول په میاشت کې یو ځل، په دوه میاشت کې یو ځل کېدای شي دغه مصارف وشي او دغه وعده انشاءالله دا چې تر څو یو دا ورسره کوو.
یاد دې وي چې افغانستان کې 80% نفوس ځوانان تشکیلوي چې اکثریت یې د بیروز روزګارۍ له ستونزو سره مخ دی او یو شمېر یې دې ته مجبوره کیږي چې د دولت د وسلوالو مخالفینو په لیکو کې ورګډ شي. د چارو شنونکي په دې باور دي چې که ځوانان په دولتي او غیر دولتي ادارو کې په کار وګمارل شي، له یوه پلوه به ټولنې ته د خدمت جوګه شوي وي او بل پلو به یې د هیواد په امنیت مثبت اغېز کړی وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو، دا مو د ډیوا راډیو خبرتیا واورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري، او د مشال راډیو خپرونې په www.mashalradio.com هم اوریدای شئ. له دې سره سره که تاسو پر ټویټر MASHALRADIO یعنی مشال راډیو ولیکئ او موږ تعقیب کړئ، نو له تازه خبرونو، شننو، تبصرو، ویډیوګانو او اونیزو خپرونو عملته خبریدای شي. لدې سره سره کړ د فیسبوک پر پاڼه باندې تاسو مشال راډیو پاڼه خوخه کړی، نو هلته هم ویډیوګانې لیدلی شي، هم د ونیزو خپرونو لینکونه در سره شریکو، هم خبرونه او هم شننی او هم تبصری. تیره ورځ د چارسدې بابړې په پیښه کې د وژل شویو پر درناوي او ویاړ د هغوی په یادګار ګلونه وغوړول شول او د اګست 12 نیټه ولمانځل شوه. په دې لړ کې د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلې یوه لویه غونډه هم وکړه چې ورته بیګم نسیم ولی خان وینا وکړه. دوی ویل هغه ورځ د پاکستان امنیتي سرتیرو پر سوله ییزو لاریون کوونکو ډزې وکړې او سلګونه کسان یې ووژل. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ګروپ مشر بیګم نسیم ولی خان په مشرۍ کې چرسدې بابړه کې د بابړې د شهیدانو په یادګار ګلونه وغوړول شو، او د هغې وروسته چرسدې غازیګل بابا جومات کې یو غټه جلسه وشوه. بیګم نسیم ولی خان د 12 اگست 1948 د پیښې په حق له مشال لیډو ته وویل چې دغه پیښه د پښتنو لپاره د کربلا نه سکه نه وه، او د هغې وخت حکمرانانو بېګنا پښتانه بغیر د سوجې وژلي وو.
باچا خان بابا د قید په سلسله کې پر ابن جلوس او دا هغه زمانی یزید تدیز اپنا کربلا جوڑا کلا او پا تش لاس خلقو با چه غی سر چاکو قدرم نو آغی دا پارا آوی دا سی گولے و چلولے چه سری نا خزم پکیوی خوز قرآنو نیولیو دا سی جولے ہی نیولیوی چه مکوی دزی بکوی او دے اندازی مطابق شپک سوا کسا و دے میدان دا بابڑی شی.
بیگم نسیم ولی خان زیاته کړه چې پښتانه د پخوارا سه وهل کیږي، او اوس هم د پولې دواړه غاړه پښتانه په هر ځای کې پنخه دي، او د خاص منصوبې د لارې په پښتانه منطقه کې امن نه راوستل کیږي.
پښتانه چې دې د خدای تعالی په داسې ځمکه باندې کړی دي چې پاغې ځمکه باندې د څلور دنیا غا د روس او امریکې او د چین او د مشرق وسطا بارډرونه جنګیږي، او دا دی چې په دې کې امن رانغی په افغانستان کې امن ناراضي، او په افغانستان کې امن رانغی نو په ټول منطقه کې په ټول ریجن کې د امن د اتلو هیڅ امکان نشته.
غونډه کې برخه اخیستونکي د عوامي نېشنل ګوند ولی ډرې مرکزي جنرال سیکرټري پر طوفان ویل چې 12 اگست د پښتنو لپاره ډېر د اهمیت وړ ورځ ده، او کچرې پښتانه همدغه شان دیوال سره لګول کیږي نو دا د دې ملک ته یووالي لپاره لوی خطر جوړ دی شي.
د پاکستان د 14 اگست نه د پښتنو د پګه هم ده 14 اگست غوړل کیږي چې 12 اگست خلکو د وطن د ازادۍ د انګریزانو نخلاصولو قرباني وکړه، او چې انګریز نه وره پاکستان به چرته جوړ دی. انګریز استر دې خلکو دي چې د کوم شهیدان دي، خو چې دوی وایي چې اسلام راغلی، پاکستان راغلی، د جمهوریت راغلی، احترام راغلی، اوس پکې انصاف راغلی، بیا پښتنو ول چې د خو حق وای نو داسې پاکستان به د چلیدو نه دی. ځکه نیم شو چې بنگالیانو ته حق نه ورکو، اوس بیا ورته چې استر کې وګړوي چې بیا پاکستان نور بیا به نیم نه بیا به ټوکړې ټوکړې.
د پامل چې 12 اگست هر کال په 400 کې د عوامي نېشنل ګوند لخوا په خو درناوي مانځل کیږي، او د عوامي نېشنل ګوند او د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې لخوا خو په درناوي او مانځل شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو 620 پلندو سپو 2012
پنځل زره درې سوه شپېته پنځل زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ للارې په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شئ.
د پاکستان متحده قومي موومنټ مشرانو ویلي په کراچۍ کې د روانو عملیاتو پر مهال د دوی د ګوند له یو نیم سل څخه زیات کسان نیول شوي او څلوېښت ژوبل شوي دي. دوی تېره ورځ له حکومت غوښتنه وکړه چې په عملیاتو کې دی یوازې دوی نه په نښه کوي، خو حکومت د دوی غوښتنه ونه منله. د دې له کبله د ایم کیو ایم د سند اسمبلی قومي اسمبلی او سینټ غړو استعفا وکړه. حکومت د غونډې پر مهال پریکړه وکړه چې استعفا به نه مني. د ایم کیو ایم غړو استعفاګانو او د دې عمل د پاکستان واکمن مسلم لیگ نون او ایم کیو ایم ترمنځ پر روان کړکیچ د اغیز په اړه د سراج ظهیر رپورټ اورو.
د شروع په ورځ د متحده قومي موومنټ یو پنځوس د سند اسمبلی څلېرش د قومي اسمبلی غړو او اته سینیټرانو خپل استعفاګانې جمع کړې. کله چې مشال ریډیو په دې اړه په کراچۍ کې د متحده قومي موومنټ د رابطه کمیټې د غړي ګل فراز خټک نه وپوښتل نو هغه وویل
صوبایي اسمبلی وي که سینټ وي که قومي اسمبلی وي دا د عوامي نمائندګۍ اظهار وي دلته کې، لیکن بدقسمتی سره عوام ته هغه ریلیف نه ملاوي دو نو موږ دپاره بله لار دېنه علاوه نه وه چې مونگا دا عوام اعتماد غسلو دا پارا واپس عوام تلاٹو تو تمہیں خبروں نہ بات چکم دے پا ہر فورم کی اچتولو نہ باتو کہ ایم کی ایم چرف چکم دے بلا لار نو پاتے نو لہذا ایم کی ایم انتہائی مجبورے نہ بات چکم دے دا قدم اچت کرو.
بل پلو پا وزیراعظم ہاؤس اسلام آباد کی دو وزیراعظم نواز شریف پا مشارے کی دا زین سیاسی گوندونو دا مشارانو سرا دا دی استفاگانو اور لدی دا پیدا کی دون کی سیاسی بحران باندے قابو مندو لپارا غنڈا اشوا چبکی فیصل لوکړی شوه چې دا سات به د دوی استعفاګانې نه منظوروي. کله چې مشال ریډیو په دې معامله په اسلام آباد کې د سیاسي چارو تجزیه کار ایمل خټک نه وپوښتل نو هغه وویل چې کله هم په پاکستان کې کومه غټه پېښه رامنځته شي، لکه دا اوس سوسی په پنجاب کسور کې د ماشومانو سره د جنسي تیری پېښه ده، نو سیاستوال د دغه قومي مسلو پر ځای شخصي ګټو لپاره هلې ځلې شروع کړي.
د دہشت گردی اور دا بتخوری اور دا اغوا برائے تاوان ختم ہو پارا چین آپریشن شروع کرے دو بل دارے چین کیوں دا بشر انتاب حسین خلاف دو دری چین کیسون ہم روان دی تا دے مشکل نہ راوتو دا پارا غی واری چین پاکستان چی کم موجودہ سیاسی قیادت تے آگے بانے سیاسی فشار دا ولی فشار جاتو دا پارا چین ان کیوں دا استفاگانی ورکڑی دی نو ما تا نخ کاری چین بوران با آغا وقت کے زیادی دو کر نو سیاسی گندون ہم چین دا ان کیوں موقف امائی چکی یا دا ان کیوں ملگتیا کی
د ذکر دا د تیر کال د اکتوبر میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند د اسمبلی غړو هم د حکومت پر ضد خپلې استعفاګانې ورکړې وې کومې چې رستو منظوري نه کړې شوې. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
ایم کیو ایم له دریځه خو تاسو د سراج ظهیر په رپورټ کې خبر شوی چې وایي د کراچۍ په عملیاتو کې دوی په نښه کیږي. د پاکستان انګریزي ژبې ورځپاڼې ډیلی ټایمز هم په یوه لیکنه کې د کراچۍ پر امنیتي حالت، وژنو او د پولیسو پر رول بحث کړی دی. لیکنه وایي د وسلوالو ډلو ترڅنګ پر پولیسو او د هغوی پر مشرانو هم تور دی چې عدالت ته تر وړاندې کېدو مخکې مشکوک کسان وژني او خلک ځوروي. مریوال کاکړ د دې ادارې لنډیز وړاندې کوي.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د ادارې په فایل کې لیکلي چې په کراچۍ کې هدفي عملیات هم پراخیږي او هم د دې عملیاتو د بریا او ناکامۍ په اړه دوه بیل نظرونه مخې ته راځي. پولیس وایي چې له 2014 کال راهیسې په دې ښار کې د قتل د جرمونو کچه په بېسارې توګه کمه سوې ده، کومه چې چارواکي د دې عملیاتو بریا بولي. خو د ادارې په لیکنه د مړو په دې شمیر کې هغه مړي نه دي شامل کوم چې امنیتي ځواکونو په دې ښار کې د روانو عملیاتو پر مهال کړي دي او په دې اړه هیڅ معلومات هم نشته. اداریه زیاتوي چې په کراچۍ کې د مجرمانو پر ضد چاپی دومره پریشانه کوونکي نه دي لکه څومره چې د پولیسو او مجرمانو ترمنځ د سوو مقابلو د ریکارډ نشتوالی دی. اداریه لیکي ان تر دې چې په کراچۍ کې د امنیتي ځواکونو او نورو ډلو لخوا د ماورای عدالت قتلونو په اړه هم هیڅ معلومات نشته. ځینې داسې پریشانه کوونکي رپورټونه راغلي دي چې د پولیسو مشران هم د کراچۍ صفا کولو په پلمه عام خلک وژني. د ډیلی ټایمز په لیکنه داسې ثبوتونه هم شته چې پولیس خلک په داسې توګه شوکوي چې یا خو دې پیسې ورکړي او یا به ووژل سي. ادارې لیکي داسې تورونه هم شته چې پولیسو په هغو خلکو په زور مقدمې بیرته اخیستې دي کومې چې د هغوی د کورنیو د ځورولو په غبرګون کې د پولیسو پر ضد درج کړل سوې وي. ورسپانې د کراچۍ پولیسو د پخوانی مشر راو انور لخلی لیکلی چې دا یو جنگی حالت دی او د جنگ په حالت کې عموما داسې نیمګړتیاوې وي. د ادارې په لیکنه چارواکي په کراچۍ کې روانو عملیاتو ته یو جواز دا هم وړاندې کوي چې د دوی په وینا عدالت نسی کولای چې د مجرمانو او ترهګرو مخه ونیسي. ادارې لیکي که عدالت رښتیا هم په دې کې پاتې راسي نو معنا یې دا نه ده چې بیا د امنیتي ځواکونه پر عملیاتو وګمارل سي. دیلی ټایمز زیاتوي چې د دې مسلې حل دا دی چې پر هر کچه په عدالتي نظام کې اصلاحات وسي او هغه نوی کړل سي چې هم د مجرمانو مخه ونیسي او هم له درغلی کوونکو پولیسو چارواکو سره حساب کتاب وکړي.
د امریکایي فلمونو نومیالی اداکاره انجلینا جولی د یوې افغان نجلۍ په ژوند فلم جوړوي. نوموړی وایي له فلمه چې څومره پیسې هم وګټي هغه به د افغانو نجونو پر تعلیم لګوي. د فلم مرکزي کردار د پروانې په نوم یوه نجلۍ ده چې د خپل پلار تر بندې کېدو وروسته د خپلې کورنۍ لپاره د خوړو ګټلو په موخه د هلکانو جامې اغوندي او ټولنې ته وځي. د فلم داستان د یوه کاناډایي لیکوال له ناول اخیستل شوی. سالم احمد صالح معلومات راکوي.
انجلینا جولی د دې فلم مشره تولیدونکې یا پروډیوسر ده او د یوې آیرلینډۍ کمپنۍ لخوا جوړیږي. د انجلینا جولی لخوا تولیدیدونکی فلم به د ګټیالۍ یا د کور لپاره د روزي برابرونکي په نوم وي چې د کاناډایي لیکوال دیبورا ایلیس د ناول پر اساس جوړیږي. هغه ناول هم په همدې نوم چاپ شوی دی. په دې فلم کې چې روانه میاشتې د جوړېدو کار پیلیږي د افغانستان کلتور، تاریخ او طبیعي ښکلا هم نندارې ته وړاندې کیږي. د فلم یوه بڼه به په دري او بله به په انګریزي ژبه تولید سي. انجلینا جولی ویلي په دې فلم کې چې د مشرې پروډیوسرې په توګه هر ډول عواید لاسته ورځي هغه به د افغان نجونو پر تعلیم لګوي. فلم د پروانه په نامه د هغې افغان نجلۍ پر ژوند راڅرخي چې د پلار تر بندې کېدو وروسته د کارموندلو او کور ته د نفقې برابرولو په نیت یې له ځانه هلک جوړ کړی، یعنې د هلکانو کالي پتن کوي. د هالیوډ سینما پیژندل سوی لوبغاړی او ډایرکټرې انجلینا جولی په دې پروژه کې د خپل ګډون د اعلان پر مهال وویل ډیره خوشحاله ده چې د بااستعدادو لوبغاړو له دې ډلې سره کار کوي. داسې ډله چې د افغان کلتور او د مرکزي کرکټرې پروانه په څیر د نورو نجونو له غښتلتیا، دغه راز بډاینه او نوښت سره به په عادلانه ډول مرسته کوي. انجلینا جولی په خپلو خبرو کې وویل چې د پروانه په څیر په میلیونونو نور نجونې د شخړو تر فشارونو لاندې لویږي خو بیا هم په ناوړه وضعیت کې له خپلو کورنیو سره مرسته کوي. د دې فلم ډایرکټره به آیرلنډۍ فلم جوړونکې او انیمیټره نورا ټومی وي. دغه فلم به د 2018 میلادي کال په لومړیو کې بازار ته وړاندې سي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو اوس هم د خبري غړی په پای کې ل عبدالحی کاکړه د خبرونو لنډیز.
د ایران د خارجه چارو وزیر په افغانستان کې اسلامي دولت وسوالې ډلې شتون د ټولې سیمې لپاره خطر بللی او د مخکمي ژغې کړی. نن د پاکستان د سفر پر مهال په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز سره ګډې خبرې غونډې ته جواد ظریف وویل د افغانستان د سولې د عمل ملاتړ کوي. پاکستان ویلي اسلام آباد ته ورغلی افغان پلاوی سره به د سولې خبرو اترو پر بیا پیلولو غږیږي. افغان پلاوی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په مشرۍ کې نن اسلام آباد ته ورسېدی. د شمالي وزیرستان ټولو وزیرو او دواړو خپلو ستونزو د هواري لپاره جرګه جوړه کړه. دا جرګه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په بنو کې د اوتمانځي وزیرو په رابلل شوې غونډه کې جوړه شوې ده. په خبر ایجنسی کې 14 د پاکستاني فوج د یو کپتان په ګډون درې عسکر وشلې دي. دا خبره د دې فوج د عامه اړیکو د څانګې یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط کې دا مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان په پکتیا ولایت کې د ملي اردو چارواکي وایي چې د پکتیکا په برمل او د غزنی ولایت د مقر او قرباغ ولسوالیو په مربوطاتو کې یو بشپړ سوال مچل شوي او دولس موټوټیان دي. نن د پنجشنبې په ورځ د تندر ځواکونو له مطبوعاتي دفتر څخه مشال ریډیو ته په استول شوي خبر پاڼه کې راغلي چې یا د مرګ جوبله په 34 ساعتونو کې د حکومت او وسلوالو طالبانو تعاون د حکومت وسلوالو مخالفینو ته غوښتې ده.
د اسلامي دولت ډلې د هغې بمی چاودنې ذمواري قبول کړې چې په بغداد کې د خوراکي موادو په مارکیټ کې اته 50 تنه ووژل. دغه پیښه نن سهار وختي په جمیله نومي مارکیټ کې شوې ده. امریکا ماسکو ته د هغه ایراني جنرال پر سفر اعتراض کړی چې پر سفر یې بندیز لګېدلی و. امریکا وایي دوی به په ملګرو ملتونو کې دا موضوع راپورته کوي. د چین شمال ختیځ ساحلي ښار تیانجن کې د لویو چاودنو له کبله د وژل شویو شمېر اوس 4 رسېدلی دی. په دې چاودنو کې چې پرون د سیمې په وخت 12 بجې د تیانجن په بینهای سیمه کې وشوې، سلهاوو تنه ټپیان دي چې د ډېرو روغتیایي حالت خراب ښودل کېږي. د یوکراین چارواکي وایي چې د حکومت تر وخت لاندې ښار ماریو پول ته د نږدې له روسپلو بېلتون غوښتنو سره درنې نښتې شوې دي. د یوکراین د پوځ ویان د چهارشنبې په ورځ فرانس پرس خبري اجانس ویلي چې په دې نښتو کې یو عسکر وژل شوی او درې نور ټپیان شوي دي.
عبدالله کاکړو د خبرونو لرنډی سره اوس هم د مشال رادیو نننې نه ساته خبرونه پای ته ورسېده. که پر همدو سپو تاسو پاتې کیږئ نو د امریکا غږ ډیور رادیو خبرونه به واوري. وستاسو ته ښه ماښام او خوش پغواړم.